مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د ګلراس او د 2012 کال د دسمبر 13 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په خبري ایجنسی کې په یو کور د ماټر ګولې د پریوتلو په پیښه کې دوه ښځې وژل شوې. په جمرود کې یو سکول په بارودي موادو ړنګ کړل شوې. د کوټې د یو داسې ډاکټر حال درکو چې د بې وسه خلکو د درملنې لپاره یې یو روغتون جوړ کړی دی. نور رپورټونه هم درو، خو اول زموږ د همکاري انیسه اجمل الله د دې کړي تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په خیبر ایجنسی کې په دوه جدا جدا پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان چارواکي وایي په افغانستان کې سخت کال د 1000 نه زیات افغان سرتیري وژل شوي دي. او د مصر چارواکي وایي د لیبیا په مصراتا ښار کې د مصر د قبضې عیسایانو په یو کلیسا کې بمی چاودنې له امله دوه کسان وژل شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې تیر شپه د جمرود په بکر آباد سیمه کې په یو سرکاري سکول کې د بمی چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. چارواکي وایي وژل شوی تن د سکول مالک مکان او څوکیدار وو. په یوې بله پیښه کې تیر شپه د باړې په سپا سیمه کې په یو کور باندې د ماټر ګولې را پریوتو په نتیجه کې دوه ښځې وژل شوي او څلور ماشومان ژوبل دي. د افغانستان په ننګرهار کې د اور لګېدو له امله دوه تنه وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې مطبوعاتي ویان حضرت حسین مشرقیوال وایي چې د بهسود ولسوالۍ اړوند ګمرک ته څیرمه په یو سرای کې تېر ماښام اور لګېده چې له امله یې دوه تنه وژل شو او دوه نور ژوبل شول. نوموړې زیاتوي چې د تیلو وو کنټینر هم په دې اور کې سوځېدلی دي. بلې خوا ته د طالبانو ویان دعوه کوي چې د ننګرهار د هوایي ډګر د تیلو ذخیره یې تباه کړې ده. د افغانستان چارواکي وایي په افغانستان کې سخت کال د 1000 زیات افغان سرتیري وژل شوي چې د 2001 کال نه را په دې خوا تر ټولو لوی شمېره ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په کابل کې خبریالانو ته وویل په 2012 کال کې 1000 او سکم شپېته سرتیرو کې 50% سرتیري د سړک د غاړې او ماین چاودنو کې وژل شوي دي. د افغان چارواکو تر مخه د افغانستان ملي اردو د هیواد 50% د برخې د امنیت چارې پر غاړه اخیستې. ظاهر عظیمی زیاتوي چې افغان سرتیري لا هم له ستونزو سره مخ دي. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي خپل ملي امنیت سلاکار ته دنده سپارلې ده. سو د اغه الوتن کې د ناستې د سرنګوالي په اړه څېړنې وکړي چې د شنبې پر ورځ د 3 ساعتونو لپاره د افغانستان د کندهار هوایي ډګر کې ناسته وه. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي چې د ملي امنیت سلاکار ته دنده سپارل شوې ده چې معلومه کړي د خلیج لخوا د افغانستان خاورې ته ننوتې دې الوتکې ته د کومې ادارې او حکومتي چارواکو لخوا په کندهار هوایي ډګر کې د راکوزېدو اجازه ورکړل شوی وه. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په کندهار هوایي اډه کې د ناستې په اړه د الوتکې ته له کابل اجازه ورکړل شوې.
تقریبا 13 ورځ عربي هیوادونو څخه د خلیجي هیوادونو څخه یوه طیاره د کندهار هوایي ډګر ته راغلې او دلته یې ناسته وکړه. د دې وروسته له پلازمېنې کابل څخه د کندهار محلي ادارې ته وویل شول چې دغه طیارې ته باید بېرته وویل شي تر څو له کندهار څخه ووځي. همداسې د کابل د مسلستان دغه کار اوس او دغه طیاره بېرته له کندهار څخه ووځي شوه.
تر اوسه دا نه ده څرګنده چې په دې الوتکه کې څوک او ولې د افغانستان خاورې ته ننوتې وه. دا هم معلومه نه ده چې افغان چارواکو ولې الوتکې ته له افغانستان څخه د وتلو امر ورکړو. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د مصر چارواکي وایي د لیبیا په مصراتا ښار کې د مصر قبضې عیسایانو په یو کلیسا کې بمی چاودنې له امله دوه کسان وژل شوي دي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چاودنې په دې کلیسا کې د خالي پشپنا وخته دوه مصري وګړي چې د نوي کال مراسمو لپاره یې تیاری کوي وژل دي. په چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه نور زخمي شوي او روغتون ته وړل شوي دي. په لیبیا کې تیر کال تر کورنۍ جګړې د مخه د یوې اندازې تر مخه 1.5 میلیونه مصریان ژوند او کار کوو. د دې مصریان نو له دریو څخه دوه برخې د کورنۍ جګړې پر مهال لیبیا نه لاړې، خو سخ کال ګڼ شمېر بیرته د کار لپاره لیبیا ته ستانه شوې دي. د شام لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لخدر ابراهیمی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د شام د 21 میاشتنۍ شخړې د هواري لپاره د یو وړاندیز ومني. خاغلی ابراهیمی ویلی دا پلان دا آغا ناکام شوی نو وخت پر بنیاد دی چې د جون په میاشت کې پرې په جنیوا کې رضامندی خودل شوی و. په عین حال کې د شام لپاره د نړیوالې ټولنې د ځانګړي استاذي د عربي ټولنې له مشر نبیل العربي سره په یو ګډه خبري غونډه کې د شام وضعیت ډیر خراب بللی دی. ابراهیمی پرون وویل په شام کې وضعیت ډیر زیات خراب دی او د لا خرابېدو په حال کې دی او په تیزۍ سره نور هم پسې خرابېږي. له همدې وجې څرنګه چې په تیرو نږدې دوه کلونو کې د 500,000 په شاوخوا کې کسان وژل شوي، که خدای مکه دا کړکېچ یو کال نور هم دوام وکړي نو قربانیان به 65,000 نورو ته نه بلکې نږدې 100,000 ته ورسیږي. د ابراهیمی لخوا د شام د شخړې د ختمېدو لپاره وړاندې شوی پلان کې پر اوربند او د نوي حکومت په جوړېدو ټینګار شوی، خو د شام د ولسمشر بشار الاسد برخلیک نه دی ښکاره شوی. دا غستونزه ده چې پر دې پلان یې د شام د حکومت د مخالفانو په منځ کې انتقادونه پارولي دي. اور اس ته خبر ده چې د ایران چارواکی وايي یو وړی تجارتی امریکایي الوتکې د دې میاشتې په شروع کې د ایران په جنوب ختیځ کې رستو ل هغه په بیړني توګه راکوز کړل شو چې له تکنیکی ستونزو سره مخ شو. د ایران پریس ټلویزیون د هوا د هوایی ډګرونو د سرکاري کمپنۍ د مشر محمود رسولی نشاد لخوا ویلي چې د الوتکې 1400 مخ کې د اخواز په هوایی ډګر کې د راکوزیدو لپاره مجبور شو او د اتوار پر ورځ رستو ل هغه له ایران څخه ووتله چې د بیا سمیدو کار یې مکمل شو. رسولی نشاد ویلي دي د الوتکه درې پرله هم له ایران څخه خلیج ته د خپل منزل په لور روان شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیس اجمل ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان خبرونه کې بواوري د خیبر په جمرود سیمه کې وسوالو یو سکول په بارودي موادو ړنګ کړي. کال 2012 د پاکستان لپاره یو په خنړو کلونو کې و چې پکې یو شمیر ترهګر پیخې مخې ته راغلي. د زیاترو ترهګر پیخو پړه تحریک طالبان پاکستان منلې.
طالبانو همیشه د
د کوټې د یو داسې ډاکټر کلیم الله حال درکو چې غواړي د غریب خلکو د وړیا درمن لپاره خپل کار پر مخ بوزي.
ما څلورس کال ډاکټر کړی دی. ما او چې ما د عوام سره څلور ډیر کټلې دا به زه بار چې راټول کم او برته عوام ته ورته ورسته حق نظر اوراسم دا ګر جایداد څه وغه ما تقریبا تقریبا خرڅ کړي.
او په پښتو موسیقۍ کې د غیر پښتنو خوځو سندرغاړو په کار تفصیل درکو.
پسماله ترازی نصیب ولال او میرا ارشد تا فلم چې راغلی دی یعنی پښتو کې دینکا کمې دي اوس خو لږه اسانه شو کمپیوټر دی کنه یو یو لفظ ورته خی او وای
د مشال سره یې واوري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د خیبر سرکاري چارواکي وایي تیر شپه د جمرود په بکرآباد سیمه کې په یو سرکاري سکول کې د بمی چاودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او دوه ژوبل شوي دي او د سکول ودانۍ ته هم زیان رسیدلې دي. سرکاري چارواکي دا هم وایي وژل شوی کس دغه سکول مالک مکان وو او څوکیدار هم وو. د دغه سکول څوکیداری به کوله. اخوا د خیبر پولیټیکل چارواکي دا هم وایي تیر شپه د باړې په سپاه سیمه کې په یو کور باندې د ماټر ګولې د راپریوتلو په نتیجه کې دوه ښځې وژل شوې او څلور ماشومان یې ژوبل کړي دي. په باړه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې ولسي وګړو ته هم زیانونه اوړي. اوریدونکو، په 2012 کال کې یو شمیر ترهګر پیخې مخې ته راغلي چې د زیاترو پیخو پړه ناقانونه ګرځول شوي وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. په دې کال کې د وسوالو طالبانو سره یو وار بیا د خبرو رپورټونه هم مخې ته راغلل. دا چې د وسوالو طالبانو سره د سولې خبرې څومره عملي کېدای شي، زموږ همکار مجید بابر د دفاعي چارو د کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه نه پوښتلي.
طالبانو همیشه د مذاکراتو په حال کې الزام نور ملګري کړی او هغوی چې دې مذاکراتو پیشکش کړی وو دوی سره لا ریشر دا وو چې موږ د شهګردي نشي پرېښودې. نو چې کله دا خبره وي نو بیا په خپلو شو چې دا څنګه د دې چې د شهګردو په وجه باندې موږ دې ته راشي دي زمونږ اروپا د شهګردۍ کې
تاسو د حکومت خبر او کانو حکومت خو په سلاله باندې چې کله بریټ شوی او دغه سرتيري وجل شوی نو د یو سوپر پاور د یو خپل ملګری او په درهګره په جنگ کې د یو خپل مهم ملګری سره تعلقات خراب کړیو نو داسې قسمه کله پیخ کیږي د پاکستانی طالبانو لخوا نو حکومت ولې دغه نرم رویه اختیاري
حکومت حکومت کی مرکزی لیول والے زمانے حکومت موقف کمزور دی یا حکومت کی فکر پاٹے دی یا حکومت نہ بار دی ابھی کا دبانہ کی کمبا ویشی بالکل صحیح خبر تھی سوبل سے خبر تھی حکومت سے کم دینا دی تو گوری خوشی آتی جگہ تو گوری سے گزرتی وقتی دلی خلاف کاروائی حکم ورک ہوا کسی کی چیز ایسی طور مانی مات نقصان ہوئے سی
بریگیڈیئر صاحب پدا سے موقع باندھے دا پاکستان فوج بیا کوشش کی چے د خپل سرتیرو امنیت هم بحال کی او د هغوی د بدل سلار هم اختیار کی نو تاسو داسې سرک وی نه چې د پاکستان فوج با د دې پیخ نه پس زکه چې دا اورمبنه پیخ نه دینه مخکیم شوی دی د دې نه پس با س یو ممکنه یو پورا منطقي کاروایی د وسلوالو خلاف وکي
یو وخت اوس چې کوم دین او حالات یو کوټه بدل شوی دی او د دې نه لږه موده مخکې چې پاکستان فوج دغه خیال ظاهر کړ چې ری په شمالي وزیرستان کې اپریشن کوي نو دا سیاسی قوتونو درمیان نه دا چې خبر رااله چې لږ لږ کوم اخبارونو کې کتا چې دا هو د دې انتخاباتو چې کوم دی د دې ملکي جوړولو سره دا خو نه دی د فوج ځکه چې فوج نه فوج دی وخت کې د عوامو رایې ته ګوري او دې سیاسی جماعتونو کوي اږي چې قرباني مونږ ورکو او بي چې کوم دي نو څه څه لري نو په دې وجه باندې فوج چې کوم دي د خپل علاقه په خپل معنی یو کاروایی
بریگیڈیئر صاحب خیرانه پښتنه مې داده چې داسې قسمه کاروایانو لوجه د پاکستان هغه امنیتی سرتیری چې د وسلوالو پر رد کلک ولاړ دي د پولیسو د خاصدارو او د دې ترڅنګ د پاکستان د فوج امنیتی سرتیری د هغوی په مورال باندې یا حوصله باندې به اثر پرو دي
نه انشاءالله هغه مضبوط دي او دا د پاکستان فوج او د پاکستان یو مضبوط دا د غلطي چې څو نقصان رسی راغی دادا اللہ رضا گرنی ایمان پر طور بانے کی دا زمین امر بھی دیکھ رہا گلو دا با قدی ہو جائے قدی ہو جمانی زمین دا پارا یا فوج مرال چی کم دینا آگا پخول دے کائی نی
دا مشال ریڈیو دا
کال 2012 په باجوړ ایجنسی کې د ځای ولس په وینا د دغه سیمې لپاره ډیر سخت تیر شو په دغه کال کې په خار هډکوارټر کې چاودنه وشو چې د سلويختو نه زیات کسان یې وژل او وروسته په باټوار سیمه طالب واستوالو برید وک چې عسکري قوتونو د دوی پر ضد اپریشن پیل کړ او یو شمېر خلک بے کوره شول په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې اورو
په کال 2012 کې په باجوړ ایجنسی کې د نورو وړو پیخو سره سره دوه لوی پیخي چې یو پیخه د 15 میاشتې په سلورمه نیټه سهار په باجوړ ایجنسی خار هډکوارټر کې شو و چې د سلويختو څخه زیات تنان په یو 14 کې مړ شوی و چې پکې د لیویس فورس میجر جاوید خان او کوارټر ماسټر فضل ربی هم پکې وژل شوی و او بل لوی پیخه چې په سلریشت مګاست د باټوار تحصیل سلارځي په سیمه کې شو و چې طالب وسلوال راغله او بیا حکومت د طالب وسلوالو په ضد عسکري اپریشن پیل کړو د روان کال د مارچ میاشتې په 14 نیټه د ګټکی په سیمه ماموند کې د سړک د غاړي بمی 14 شوی و چې 15 تنه وژلی و بیا د مې د میاشتې په 3 نیټه په چمرکند ناوګي سیمه کې د سړک د غاړي یو بل 14 وشو چې د عسکري قوتونو د درې غړو سره سره څلور تنه پکې مړه شوي وو. ولې د دغه پیښې په بله ورځ یعنی په څلورمه نیټه په ښار هډ کوارټر کې چاودنه وشوه چې پکې د وژل شوي لیویز فورس میجر جاوید خان وراره ناصر خان مشال رډیو ته وویل چې ټول کال هغوی په افغان کې تیر کو.
داغه بچی او داغه کور خلک چې دین او هغه یو څنګه سرکاري او کواسي چې وسی د خپل کور هم نه لري او نه صدا ته نه د جیدار نه د سین نه لري او نه څه جیدار لري او نه سرکاري کواسي چې وسی ګوډر د ماغه د سترو شي هغه د نه خیردون کې شخصیت.
هم په دې پیښه کې د وژل شوی کوارټر ماستر فضل ربی خوري انور زاده ګولیار مشال رډیو ته وای کال 2012 دا غوی په کورانه ډیر سخت تیر شو.
باجول دی وی کوارټر ماستر فضل ربی چې څنګه نه نو هغه یې په شهید شو او سره نور دی وی اهلکار شهیدان شو. نو دا باجول لپاره دا څنګه دی چې خلک چې باجول لپاره ډیر دردناک او مصیبتونه کال وو چې تیر شو. الله دې وکړي چې دا نوې کال زموږ لپاره د امن ډیر راوړي او د خوشحالو ډیر راوړي.
د پیخه کې جعفر شاه قاصر چې د باجوړ ادبی کاروان غړی شاعر وو هم مړ شوی وو. د هغه ملګری شاعر قادر خان سیال وای
چې دا هغه په وجه باندې به ملګري ډېر زیات راغونډېدل او ډېرې پروګرامونه به مونږ کول. قاصر صاحب زما په خیال باندې د باجوړ پښتو ادبي کاروان دپاره لومړي زیان وو چې په دغه دماکه کې په دغه کې مونږ ته ورسېد. هغه جعفر قاصر په کان ولې شعرې به وکړي د کلي خلک کله نه غواړي خو لار غواړي.
د باټوار سیمې سره نږدې اوسېدونکي ملک خانزاده خان وویل د باټوار پیښه هم ډېره سخته وه ځکه د یو اندازې تر مخه څلوېښت زره نه زیات تنانی بے کور کړي دا حکومتي غړو په وینا چې باټوار پیخه کې اتلس ولسی وګړي اته د عسکري قوتونو غړي او اتیا طالب وسلوان مړه شوي او هم دغه شان په پښت سلارځي سیمه کې په شپږویشتم جولای شوي چاودنه کې یو لس تنه مړه او درش تنه زخمیان شوي. اخونزاده چټان چې د باجوړ جنسي نه د پارلمان غړی دی وای خوشبین دی چې را روان کالي خطیر شي.
خدا دا چې انشاءالله تعالی موږ امید لرو چې دا را روان کال چې کوم دی دا به د پاکستان او افغانستان لپاره نه د امن او د سوکالۍ کاری او د امن چې کوم خلک دی کمیشن دی انشاءالله تعالی دا به کامیاب کیږي او د حالات چې کوم دی دا به بهتري طرف ته ځي.
ولی هم په روان کال کې عسکري قوتونو په باجوړ ایجنسۍ کې د کال 2008 نه لګیدلې کرفیو هم ختم کړله او موبایل فون سرویس هم بیا بحال کړلو.
پختو وای مشال ریڈیو وار
د افغانستان دیوان نیازی چې وا خبریاله ده وای لکه مې ورځي چې د قاضیانو سره شخړه په ډاګه کړي د یو شمیر مسلو سره مخامخ شوي. دیوی د خپل کورنۍ دی وی ذاتی مسلې د حل کولو پر وخت یو قاضی لخوا د دې سره د واده کولو او یا دوی ته د پیسو ورکولو خبر په ډاګه ک چې په دغه هیواد کې د عدالتونو په نظام یې نیوکه هم راپورته کړي. د هغې سره د مشال د ازادې سانګې خبریال رحمت الله په دې رپورت کې خبرې کړې دي.
که څه هم دا ډیوی نیازی د قضیې د حل په اړه د ولسمشر حمید کرزي له حکم څخه دا د کابو یو میاشت تیریږي خو دا سیمه ییزه خبریاله لا هم لالهانده ګرځي. ډیوی نیازی په یو ځانګړي مرکه کې وویل له کومې ورځې چې د قاضیانو د فساد مسله رسوا کړې ده زیات ګواښونه ورته کیږي او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
البته دومره له خفګان سره موږ مخ یو چې موږ ډوډۍ ته کین ډوډۍ څوک نه خوري ورونه مې ټول خفه چې دا بس کیږي را څوک موږ سره مرسته نه کوي. فزای دې چې ولسمشر هم امر کړی و چې د قاضي په جدي ډول وسیړل شي خو تر اوسه پورې چې ورقم زما قاضي نه پورته کړی.
دیوا د دې او د خاون ترمنځ دی وشخړې د حواري لپاره ځای محکمې ته تللې و خو نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې حل نشوه بلکې قاضیانو ورته د ستونزو د حل لپاره نور ستونزمن وړاندیزونه درلودل. ډیوا وایي د ننګرهار محکمې د سوداګرۍ دیوان رئیس قاضي زهرالدین یې د قاضي طاهر روحاني په استازیتوب کور ته ورغلی وو او د دوسیې د حل په بدل کې ورته دوه انتخاب ورکړي وو. دا ډیوې په وینا یو انتخاب قاضیانو ته د پیسو ورکړه وه او بل له قاضي زهرالدین سره چې 15 کلن د واده کول وو چې دواړه رد کړي دي. د ننګرهار د استیناف محکمې مشر وایي چې دا محل د ډیوې او د ده د خاوند دوسیه په محکمه کې ده او باید چې د حل لپاره دوی محکمې ته ورشي.
همدغه دوسیه زموږ په وړاندې باندې تدا اوس قیسیبانو ووی چې مونږ ته وجوه مخ کې زنګ وهلی او چې زما په دوسیه کې اجراءات ونه کوي زه دوسیه بل کوم خواته بدلوم چې خور راشي مون پیجرات او یاده که خوري و کی چې ستره محکمه هغه صلاحیت ستره محکمه دي چې بدل کی بل چرته نو هغه دی پورې لري
د قاضي په وینا دی و محکمه ته نه حاضرېږي او په ټلیفون یې ورته وړاندیز کړی دی چې غواړي دوسیه بلولې ته تبديل کړي خو اوس اساسي ستونزه دا ده چې دا محل دیواله جدي امنیتی ستونزه سره مخامخ ده او رسنۍ ته د قاضیانو د فساد مسلې له استلو وروسته له هرې خوا ورته ګواښونه کیږي په کابل کې د ښځو د حقوقو فعال هم بیا د دې پلوي کوي چې د ډیوی دوسیه باید کابل ته انتقال شي د ولسی جرګې غړي او خزینه فعال شنکی کړوخیل ازادي رادیو ته وویل ولسمشر سره په کتنو کې هغه ورته ویل دي چې د ښځو د دوسیه په تبدیلی کې اسانتیاوي راوستي دي
کولای شي چې هغه ورګانونه چې د ښځو د حقوقو مدافع دي هم د رقم هغوی کولای شي ورته په وړیا شکل باندې وکیل مدافع ورکړي او همدارنګه د بشر د حقوقو کمیسیون ته مراجعه کولای شي د ښځو ګروپونو ته مراجعه کولای شي کابل باندې سره باندې سره همکاري وکړو او د دې محکمې په تبدیلیدو کې سره همکاري وکړو او خیر دا کابل د حق دا کولای شي چې دې غوښتنه وکړي
دا یوازې دیونه ده چې په محکمه کې د قاضي له خوا ورسره بد چلند کیږي بلکې سلګونو نور داسې خزشته چې په محکمو کې ورڅخه پیسې غوښتل کیږي خو غوونه د خلکو تر غوګونو نه رسیږي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي
د افغانستان د دفاع وزارت وای په 2012 کال کې خیل استراوړنی کړی دی د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی زیاتوی چې د افغان پوز شمیره 195000 کسانو ته رسیدلې او د 15% خلکو امنیت ساتي خو د پوزي چارو پوهان بیا دغه ډول سرګندونی ناسمه غنی او وای چې افغان ځواکونه لا هم هغه ډول اندي سنبال شوی چې تمای کېده د مشال د ازادي سانګې خبریال معصوم میوند کابل نه تفصیل راکوي
له دې سره چې د دفاع وزارت افغان امنیتي ځواکونو لپاره د 2012 میلادي کال د بریاو او لاسترارون کال بولي خو د وزارت مسؤلین د هغوستون زیاتونه هم کوي چې د دوی په وړاندې پرتې دي د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمی د یکشنبه پورت په کابل کې خبري اعلان وکړ چې افغان پوځیان لا اوس هم د وسلو له کمښت انجینري روزنی او استخبارات په برخو کې لستونز سره مخ دي د ویل د اردو د شی روزنی لپاره د وزارت کوششونه روان دي څو ستونزې تر 2014 کال پورې په پوره ډول حل سي
چالشونده داره یک بای هوایی دو حمایه آتش یا سلاح سقیله
مونگ چلور غطه ستونزی لرو لمرای هوایی زواک دویم درنه وصله درهیم انجینری روزنه او چلورم تکی چه باید پراشی استخباراتی مسائل دی باید د 2014 کال تر پایه د استخباراتو د سنبالولو و روزنه پاره یوی نتیجه تسره او رسیگو
استخبارات باید باید مطمئن
د دفاع وزارت داسې وخت خبرې کوي چې تمه ده ډېر ژر له بهرنۍ پوځیانو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو څلورم پړاو هم اعلان شي خو د پوځي چارو پوهان بیا وایي چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شي د پوځي چارو پوه جنرال امرالله امان که د ملامتي یوه ګوته د افغان حکومت یو لسکلن ناسم مدیریت او بې پروايي ته نیسي خو نړیواله ټولنه هم د خپلو ژمنو په نامه لیکلو ګرمه بولي نوموړي د دفاع وزارت د چارواکو روسي څرګندونې د ملت په سترګو د خاورو اچول په معنا بولی
د ټول ملت په سترګو کې خاورو اچول دي بلکې هغه خارجي دوستان هم او په دې باندې غولوي دا غولونه نه دی غوي د افغانستان د ملت د دغه اشخاص او افرادو د خپل د ځان غولونه ده دوی ټول شیان تکتیکی فکر کوي یا استراتیژیکی فکر نه کوي تاسو وګورئ په 2014 کې کله کلن قراردادي عسكر دی ولري هغه قرارداد کړی ده موږ جلب ایزار نه لرو 55 ماده د قانون اساسي ته تر اوسه پورې په دې وطن کې په خوند دي پروت ده کله اراده په حکومت کې نه کله اوسنۍ دا بدیره
د تبعی
په طرف باندې
روانه دفاع وزارت افغان پوز د بریا او ځواکمنتیا په اړه داسې وخت دا ډار کوي چې اوس هم د هیواد په جنوب ختیځ او نورو سیمو کې وسلوال مخالفین نفوذ او واک لري د ننګرهار په ټاپور ولسوالۍ کې د وسلوال کسان له خوا د افغان پوځي وشتل او د لغمان ولایت په شاوخوا کې د یو بل پوځي وژل هغه مثالونه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو کمزورتي څرګندوي د پوځي او امنیتي چارو پوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو د روزنې او سمبالولو په برخه کې دي په نستړی کې دونکو ډول کار وکي او د نړیوالې ټولنې له موجوده امکاناتو دي په اساسي ډول کار واخلي
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان په کوټه ښار کې یو پښتون ډاکټر خپل شخصي روغتون خیراتي کړی دی. دا ډاکټر چې کلیم الله نومیږي د بلوچستان په ټوله صوبه کې لومړی داسې کس دی چې د 200 بسترو په شاوخوا کې جوړ روغتون یې د خلکو لپاره خیراتي کړی. خدای نور ناصر دغه روغتون ته ورغلی او د دغه ډاکټر سره هم خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د کوټې له عالمو څلور لارې سره څیرمه د ډاکټر کلیم الله شخصي روغتون دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې په کې د غریبو او بېوزلو ناروغانو درملنه بې پیسو کېږي. په دې برسېره یاد ډاکټر د شاوخوا 200 بسترو د یو بل روغتون نوې ودانۍ جوړه کړې چې د نوموړي په خبره په کې به بیا هم د غریبو ناروغانو درملنه بې له پیسو او بې له څه توپیره کېږي. چې داسې همدا ډاکټر د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو کې لومړنی ډاکټر دی خپل دومره لوی شخصي روغتون د غریب خلکو په نامه کوي. ډاکټر کلیم الله وایي د سیمې غریب اولس په سرکاري روغتونو کې د بودیجه کموالی او په شخصي روغتونو کې زیاتو خرڅو دې ته مجبور کړ چې د غریب خلکو لپاره همداسې قدم واخلي.
د اصل خبره دا چې زموږ د دې صوبې بلکې د ګړی علاقې پوزیشن دی چې په دې کې مریضان پر لکو دي. سرکاري هسپتالونه چې دي یو خو د بجټ کمی، د خلکو رش او بد انتظامی، د دې د وجې سه عام سړي ته په هسپتال کې علاج امکانات ډېر کم دي. او دویم نو خلق متبادل مجبور سی پرائیویٹ ہاسپٹلز دی. کم خلق چی پرائیویٹ ہاسپٹلز دی آغا دونو گران دی، دونم گران دی چی عام سری دا پارا گوا دا آغا گنجاش ستانا. نو یو غریب سړی چې نه دلته زور پیدا سي نه پرایویټ اټینډول ځاغه په مین کې دغه سپات.
ډاکټر کلیم الله چې له تیرو 24 کال راهیسې د یو ډاکټر په حیث کار کوي وایي په دې موده کې چې څومره د خلکو د درملنې له لارې پیسې ګټلې او څومره چې هم جایدادونه او مځکې اخیستې وې اوس یې خپل هر څه د دې لپاره خرڅ کړي چې همدا روغتون پرې جوړ کړي او بیا پکې د غریب خلکو درملنه بې پیسو وکړي.
ما 24 کاله ډاکټر کړی دی. ما چې ما د عوام سره څلور ډیر ګټلې دا به زه به چې راټول کړم او برته عوام ته ورته ورکړم. ستا حق دی، دا ستا دغه که نه نو په دې کې به دا 24 کاله کې چې زما خو مځکې اخیستې وې، هم باوړۍ جوړه کړې، هم دا فلانه فلانه فلانه، د بچیانو دپاره مې لږ خاشه پرېښودل. ما دا د عوام حق دی. نو زه راولاړ شم دا ګډ جایداد چې د جایداد چې څه وغه ما تقریبا تقریبا خرڅ کړي، یو کوچنی ځای لپاره هغه بیا خرڅوم چې دا په کمپلیټوم.
د دې روغتون لپاره یوه خصوصي کمیټې جوړه شوې چې پکې د سیمې قبایلي مخبر، ډاکټران، وکیلان، خبریالان او د مدني ټولنو غړي پکې دي. تر جوړېدو وروسته به یې ټول کار همدا کمیټې کوي. د کوټې مشر خبریال سید علي شاه چې د دې کمیټې غړی دی وایي د سیمه ایزو او نړیوالو خیراتي ادارو په مرسته به د ډاکټر کلیم الله دا کار پر مخ بیایي تر څو د په خبره د ډیرو غریبو خلکو درملنه له دې لارې وسي.
دلته داسې غریب خلک دي چې د مساخیله سه یا د ژوبه سه یا د پشنه سه یا د کلا عبدالله سه یا د چمنه سه د هغه ځای سه تر کوچې د راتلو دپاره د هغه سره د موټر کرایه نه وي، د بس کرایه نه وي. او بیا هغه ګرد خواران بې تعلیمه خلک دي دلته ډاکټر پیدا کولی نه سي. ډاکټران په پرایویټ هسپتالو کې بیخي ډېر زیات پیسان اخلي او په سرکاري هسپتالو کې ډاکټر ملاویږي نه. نو یو ځای ستنه بل ځای ګران دي او د خلکو سره پیسې نشته. نو کم دغه قدم چې اخستل سوی دی نو انشاءالله زموږ یو کوشش دی که دا کوشش کامیاب سی کامیاب کیږي به هغه وخت چې خلک موږ ته مرسته راکړي.
هلته د بلوچستان د صحت د څانګې سیکرټري عصمت الله کاکړ هم وایي تر خپل وسه به له دغه روغتون سره د حکومت لخوا هر مرسته کوي تر څو همداسې ډیری نور کسان هم پیدا سي چې خپل ژوند او کار د نورو لپاره وقف کړي.
اول خو زه دا اوس غالبا پرون خبر شوی یم چې دا تر یو هاسپټل جوړ شوی دی او ډاکټر کلیم الله صاحب چې د دې سیمې د بلوچستان یو مهناز طبیب دی او د کوم خیراتي هسپتالو خو زما چې کوم خیال دی ډېر ضرورت دی. ولې په دې چې پبلک سیکټر کې چې دی مطلب ډېر رش دی د مریضانو او پرایویټ سیکټر ډېر خلک غریبان برداشت شوی نشي. نو که دارنګه یو مخیر حضرت سی او دتر هاسپټل جوړ کی نو زه خو هم د دې ډېر ضرورت دی او څنګه چې د ګورنمنت یعنی د حکومت طرف څخه کوم دغه دی زه خو ان شاء الله چې کوم وخت د هاسپټل وزټ کوم وی ګورم په کار خدا دی چې موږ د سفر رنګ مرسته وکړو.
د ډاکټر کلیم الله همدا خیراتي هسپتال چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې کار مکمل سي د بلوچستان صوبې به یوازینی او لومړی هسپتال وي چې یوه کس په خپل ذاتي خرڅ پیل کړی او هم یې پای ته رسولی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:00 بجې شوې دي. لاند خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
په خیبر ایجنسی کې په دوه جدا جدا پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان په ننګرهار کې د اور لګیدو له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د افغانستان چارواکي وایي په افغانستان کې سخت کال د یو زر زیات افغان سرتیري وژل شوي دي. د شام لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له نړیوالې ټولنې غوښتلي چې د شام د شخړې د هوارې لپاره د یو وړاندیز ومني. او د ایران چارواکي وایي یوې وړې تجارتي امریکایي الوتکې د دې میاشتې په شروع کې د ایران په جنوب ختیځ کې روس ته لاغې بیړنی توګه راکوزه کړل شو چې له تخنیکی ستونزو سره مخ و.
لنډ خبرونه مو د انیسا اجمل ناوریده. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري 13 کې په پیښور، کوټه او کراچۍ کې رامخته شوی بدو پیښو باندې لیکلي دي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه لیکي چې اف آر پیښور نه څو ورځې وړاندې تختول شوي یو شخصدارو د وژنې وروستو دغه مړي حسن خیل سیمه کې غورځول شوي وو. بلخوا په کراچۍ کې په یو بس کې د 14 له کبله 8 تنه مړه او 8 ژوبل شوي دي. اداري لیکي چې دا وخت ټول ملک کې ترهګري روانه ده. سرکاري او ذاتي مد ودانۍ او پوځي تنصیبات په نښه کول یو معمول جوړ شوی دی، خو افسوس دا دی چې قانون نافذ کې او استخباراتي ادارې په ترهګرو کابو موندو کې ناکامه په نظر راځي. اداري لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې صوبایي حکومتونه او خصوصا داخله وزارت دې صورتحال ته پسندیدګي سره وګوري او د ترهګرو د خاتمې او د دوی نتورک ماتولو لپاره د یو مشترکه او نتیجه خیزه پالیسي جوړه کړي او په دې پالیسي د عمل درآمد یقیني کړي چې دا شند سکیورټي اهلکارو تختونې مخنیوي سره سره عام ولس، سرکاري او ذاتي مد ودانو تحفظ یقیني کړي شي. د غرنګ اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې څلور ورځې وړاندې اف آر پی خبر نه ترهګرو 30 خاصدار تختولي وو او پولیټیکل ایجنټ د هغوی د رخلاصي لپاره د قبایلو یو جرګه هم جوړ کړه، خو ترهګرو د مذاکراتو په ځای د دغه خاصدارو مړي جرګې ته حواله کړه. اداري وایي چې داسې حالاتو کې که یو خوا ترهګر زموږ خلک وجني او بل خوا د ملګرتیا لاس راکوي سمانه لري. داسې خلک د هیڅ قسمه مرستې او همدردۍ جوګه نه دي، بلکې د دوی خلاف موثره کاروایی پکار ده. او هغه خلک چې اوس هم پټ پناه د دې خلکو مرسته کوي باید چې دا خیال پرېږدي. حکومت له پکار دي چې د مقصد دپاره سیاسی او مذهبی ډلې یو آواز کړي او ترهګر په بشپړ توګه ختم کړي، ځکه چې ملک کې پوخ امن او امان زموږ لومبه پاملرنه پکار ده. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت پیښور نه د ناقانونه افغان کډوالو د وستو منصوبه جوړه کړې ده، خو حقیقت دا دی چې د دې وړاندې هم څو څو ځله دا قسمه فیصلې شوي دي، په هغې څومره عمل شوی. ادارې وایي چې افغان کډوالو لا د پولیسو نه د ځان بچ کولو چلورزي او په داسې وخت دوی د پیسو نه کار اخلي، بلکې یو شمېر پولیس چارواکي خود داسې هم شته چې دغه ناقانونه افغان کډوالو ته اسناد او شناختی کارډ هم پیدا کړی دي. او د دې لوی مثال وړاندې ورځو کې پیښور های کورټ کې د واده په کیس کې د یو افغان کډوال اقبالی بیان دی. ادارې وایي چې دې کې هم شک نشته چې بعضي ناقانونه افغان کډوال پیښور کې کیدونکې نارامو پیښو کې هم ککړ دي، نو باید چې د حکومت لخوا د دوی د وستو په فیصله عمل درآمد وشي او دا یوازې د پولیسو دپاره د پیسو ګټلو ذریعه جوړ نه شي. ادارې اخره کې وایي چې دغه لړکی حکومت له پکار دي چې د ځایي خلکو په مرسته د ناقانونه کډوالو د پیژنګلو او وستو کار سرته ورسول شي او د کوم خلکو په اسنادو چې شک سرګندیږي باید چې هغه ډیټا د تصدیق د پاره نادرته واستول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پیښور د لاسا ورکول د پاکستان لپاره د خطرې خبر دی. تر دې پورې چې په وړه پیمانه هم دا قسمه بدمنۍ د 1971 کال یا تازه کولی شي. په دغه کال کې موجوده بنگلاديش د پاکستان جدا شوی وو. بلخوا نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکلی، وروستۍ اونۍ د واورې ورېدلو له وجې په کابل کې د کډوالو په یو کیمپ کې یو 3 کلن ماشوم مړ شو، او پوښتنه دا ده چې څرنګه دغه پیښه مخې ته راغله، ځکه چې په دغه ښار کې خو د 2000 مرستندویه ادارې داسې دي چې په ورته په تیرو 10 کلونو کې د پرمختګ د کارونو لپاره په ارباو ډالرې مرستې هم ورکړل شوي دي. دغه دواړو مقالو غټ کې د اسرار عالم محمد ناورو
په خبري اجانس رایټرز کې لیکواله مایرا مکډونل په خپل یو مقاله کې لیکي، په پېښور ښار کې دننه او شاوخوا سیمو کې روانه میاشت شو بریدونو ته په جدي توګه سوچ کول پکار دي. په دې میاشت کې لومبیا په پېښور ایرپورټ ډله ییز حمله وشوه. بیا د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال بشیر بلور په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. همدارس په دې وروستیو کې د پېښور له نیمې قبایلي سیمې تختول شوو. د لوی ځواک په 24 اهلکارو کې 21 ووژل شو. تر دې درې واړو پېښو پلا وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې. مقاله کوونکي وایي د پېښور له لاسه ورکول د پاکستان لپاره د خطرې خبر دی. تر دې پورې چې په وړه پیمانه هم دا قسمه بدمنی د 1971 کال یاد تازه کولی شي. په دغه کال کې موجوده بنگلاديش له پاکستانه جدا شو. که څه هم د هندوستان له پوځي مداخله سره بنگلاديش خپلواکي ترلاسه کړه، خو د شخړې اصل وجه د پنجابي اکثریت او بنگالي لږکیو ترمنځ د اختلاف وا، او اوس هم دا شان حالات دي. د ترګرۍ د خطرې په اړه د پښتنو او پنجابیانو په نظریه کې لوی اختلاف دی. دغه رنګوامي نېشنل ګوند ټولو سیاسي ګوندونو ته اپیل کړی چې د ترګرۍ ضد جګړې لپاره په ګډه یو تګلاره وټاکي، خو له دوی پرته په نور پاکستان کې زیاتره خلک نورې لارې لټوي. خو حالات لوړاندې خراب دي. په لاهور کې د اسلامي مبلغ طاهر القادری په مشرۍ کې یوه جلسه وشوه چې په اړه یې هر یو تنوایی کېدی شي دې جلسې ته د پاکستان د اسټیبلشمنټ ملاتړ ترلاسه وي. قادری ویلی دی کچرې په انتخاباتي عمل کې بدلون رانه وستل شو، نو د جنوري په میاشت کې بعد اسلام آباد پر لور لاریون وکړي. داسې اندېښنې دي چې د شیر طاهر القادری هلې ځلې د پوس په ملاتړ د ټیکنوکریټو حکومت ته لار هواره کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی دي، وروستۍ اونۍ د واورې ورېدو له وجې په کابل کې د کډوالو په یوه کیمپ کې یو 3 کلن ماشوم جانان مړ شو. جانان د کابل په 40 کډوالو کیمپونو کې ړومبه ماشوم وو چې سږ کال د ژمي په موسم کې د یخنۍ د لاسه مړ شوی دی. تیر کال هم دغه کیمپونو کې د یخنۍ د لاسه څه باندې 100 ماشومان مړ شوي وو. کله چې دغه ماشومان مړ شول، نو دا پوښتنه به کېدله چې څرنګه داسې وشو، ځکه چې په دغه ښار کې خو 2000 مرستندویه ادارې دي چې ورته په 13 کلونو کې د پرمختګ د کارون لپاره 850 ارب ډالره او د بشري مرستو په لړ کې ورته 3.5 ارب ډالره ورکړل شوي دي. په کابل کې د چرخي قمبر کیمپ یو کډوال وای دلته کې 900 کورنۍ ژوند کوي، او د هرې کورنۍ د 10 نه تر 15 پورې ماشومان دي. نوموړی وایي تیر کال د ژمي د خراب موسم وروسته غیر سرکاري ادارې راغلې وې، او په ټول کیمپ کې یې د هر کور پر سر یو یو جاکټ ورکړی وو. او په تیر ژمي کې د مړینې د رپورټونو وروسته مرستندویه ادارو عام خلک او امریکایي پوځ هم ګرمې کپړې او کمبلونه د کډوالو کیمپونو ته رسولي وو. خو پښتنه بیا هم داده چې دې ژمي کې بیا دا څنګه وشول چې 3 کلن جانان ژوند له لاسه ورکړو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې د یو رپورټ له مخې د دسمبر په 9 نېټه به کډوالو ته د ژمي ګرمې کپړې او نور سامان ورکول شروع کړي، او په جنوري میاشت کې به هم دغه سلسله روانه وي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې تر 250 کالو پورې د مسعود اخونزاده کورنۍ د افغانستان تر ټولو مقدسو لرغونو آثارو ساتنه کړې ده. په دغو کې یوه هغه چوغه هم ده چې ویل کېږي رسول د خدای اغوستې وه. د دغې مقالې غټې کې زموږ د همکار مجید بابر نه اورو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې تر 250 کالو پورې د مسعود اخونزاده کورنۍ د افغانستان تر ټولو مقدسو لرغونو آثارو ساتنه کړې ده. په دغو کې یوه هغه چوغه ده چې ویل کېږي رسول له خدای اغوستې وه. د دغې چوغې له وجې د افغانستان باچهان، ولسمشران او طالبان ټول د کندهار ښار ابي مزار ځانته راښکلي وو چې سکندر اعظم فتح کړی وو، او تر اوسه پکې د واک لپاره مقابلې روانې دي. ورځپاڼه لیکي چې په 2008 کال کې کله د دغه چوغې د وراثت مشری د اخونزاده پر غاړه شوه، نو څکه هم دا د ډیر ویاړ خبره وه، خو د خطرونه هم خالی نه وه. د هغه نه مخکې د دغې وراثت پنځه مشران د هغه پلار، ورونو او خپلوانو کله په خپلو دفترونو کې، کله په بازارونو او کله په هوایي ډګر د سر قربانۍ ورکړې وي. باور کیږي چې هغوی د دغې اسلامي تاریخ سره د تړاو له وجې یاغیانو ځکه په نښه کړل چې غوښتل یې په دغه چوغه دا وګیر شي. ورځپاڼه لیکي چې لوړ قامته او د ببرګیری خندرویه اخونزاده کله د دغه مزار چابیانې ترلاسه کړي، نو یو ټوپک یې هم واخیستو. اخونزاده ورځپاڼې ته د دغه ټوپک اخیستو نه پس وویل چې داسې هیڅ یو قانون یو مولا د خپل حفاظت لپاره د وسلې اخیستو نه منع کوي چې ژوند یې په خطر کې وي. ورځپاڼه لیکي ګڼ شمېر افغانان په دې نظر دي چې په 2014 کال کې د بهرنیو پوځونو د کمیدو نه پس که کندهار د انتشار ښکار شو، نو دغه انتشار به دغه مشهور آثار هم د ځانه سره یوسي او د دغو آثارو ساتونکي به هم د خطرو سره مخ کړي او په جګړه به یې بوخت کړي. ورځپاڼې ته د کندهار ګڼ شمېر اوسیدونکو ویلي دي چې د اخونزادګانو د وژنې لړۍ په 1996 کال کې هغه وخت پیل شوه چې کله د طالبانو یو سترګې مشر ملا عمر دغه چوغاو زیارت ته ورغلو. هغه وخت کندهار د طالبانو په واک کې و او د کابل په لور یې تابعه کړې وه. یو شمېر عیني شاهدینو ورځپاڼې ته ویلي دي چې ملا عمر د اخونزاده ورور قاري شاه ولي ته وویل چې دا دې زه راغلم، ما ته اجازه راکړه چې د دغه چوغې دیدار وکړم. ورځپاڼه لیکي چې کله نه دغه چوغه د افغانستان پخوانی باچا احمد شاه دراني کندهار ته راوړې ده. تر دوو پیړو پورې د اخونزاده کورنۍ صرف هغو افغان مشرانو ته د دغه چوغې د زیارت کولو اجازه ورکړې وه چې قانوني مشران وو. خو د دغه هیواد په جنوبي برخه کې د مولا عمر زیاتې مشهورتیا او تر زیارته پورې هغه سره د راغلو ګڼ شمېر ټوپکمارو له وجې هغوی سره بله لار نه وه چې هغه ته د زیارت تر هغو ځایونو لاسرسی ورکړي چې د ډیرو دروازو، قلپونو او پټو المارو شاته د عام ولس نه پټ وو. اخونزاده ورځپاڼې ته ویلي دي چې موږ هیڅ اعتراض نشو کولی ځکه چې ملا عمر کمانډر وو.
زمون همکار مجید بابر و اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په سومالیا کې د سمندري ډاکوانو نه راخلاص شوي د سوا دوه وګړي سکم درې کاله وروسته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د کال 2010 د مارچ په میاشت کې د سومالیا ډاکوانو سمندري بیړۍ سره د سلی رشتو کسانو د تاوان په غرض تختولې وو او د کمپنۍ نه یې شپږ میلیونه ډالر غوښتلې. په دغو کې د تحصیل کبل ګلباچا هم شامل وو چې وایي دوی د مزدورۍ په غرض سمندري بیړۍ کې کار کولو. په دغه بیړۍ کې د پاکستان، هند، یمن، فلپاین او د سودان وګړي شامل وو. د مشال خبریال انیاز احمد خان د ګلباچا سره خبرې کړي، تفصیل یې په دې رپورټ کې.
د سوات تحصیل کبل کوزی بانډې څلوېښت کلن ګلباچا په هغه سلی رشتو ښه نصیبو کې شامل دی چې سکم درې کاله وروسته د سومالیا سمندري ډاکوانو څخه راخلاص شوی دی. ګلباچا وایي چې د دوی سمندري جهاز مارچ 2010 کې د سومالیا سمندري ډاکوانو د رقم لپاره تختولی وو او د دوی په بدل کې شپږ نه تر اووه میلیونه ډالرې غوښتنې کړې وې چې د دغه رقم نه ورکولو له وجې دوی سکم درې کاله د ډاکوانو په بند کې وو. اوس د سومالیا دولت د ناټو په مرسته د ډاکوانو په ضد کاروایی وکړه او دغه ټول تنان آزاد کړل. ګلباچا په دغه اړه وایي،
نو په دې کې موږ دوه تنه پاکستانی وو او په دې کې شپږ تنه انډین وو، نه تنه یمنیان وو، سلور غانیان وو، یو فلپینی وو، دوه سوډانیان وو. موږ خپل ځان په دې ژوندو بنیادمو کې چې لیدل موږ ته ځان څه عجیبه هم ښکارېده چې موږ په دې ژوندو خلکو کې په دې زنده بستۍ کې موږ څه کوو دلته، ځکه چې دې درې کاله کې زموږ بالکل د خپل ځان نه بالکل زموږ لکه مایوسه شي وو. سی په یو الله باندې زمونږ یو چې هغه کا مونږ وېستو جو ځاسې ممکن نه کانو زمونږ دغه نو او به زمونږ ټول امیدونه ختم شيو او بل دغه ظلم زیاتې هم دومره حد لا به سیوا کېدو. ورسته ورځ باندې په وایرونو باندې وحل لا سخ په شاته تړل بیا په ټوپک په بټور باندې وحل خوراک مونږ تاسو په 24 غنټې کې دوټه مونږ لا غو خوراک راکاو معمولی سا سپ مونږ بجوند او بوس د دې د دوله سره د جنگ په دوران کې سپ چې کم دی لوبیا به مونږ خټ کوله هغه به مونږ د خونه راکوله په سلیریش غنټي کې.
د ګلباچا پر اتک ته هغه کورنۍ ډیره زیاته خوشاله ده. کور کې رشتہ دار او چم گاون خلک را جمع شوي دي او مبارکيانې ورکوي. په دا اړه د ګلباچا مور بيبي وای،
ډیر کال به مونږ ډیر سختي پختي تیر شوې، الله رحم وکاو اوس مونږ ډیر زیات خوشاله یو. خویان دي دي میان دي دي خزای ده او د خیره څلور واړې دي اخواخ خیر دی مور فلار دی ټول ته ډیر پریشانی او ډیر غټ خفخان وو. الله رحم وکوه سو خدای پاک را وستو مونږ ډیر زیات خوشاله شو. کانی په مونږ باندې ډیر سختي پختي تیر شوی دی. کار خیرات یو کړی دی، ساره لال کړی دی، خیرات یو کړی دی. د خیره
ګلباچا او را طاهر خان وای چې دوی په بند دوی ډیر زیات پریشان وو او د دا راتک د دوی لپاره د اختر د خوشالۍ نه کم نه دی.
درې کاله په موږ ډېر زیات سخت تیروته او ډېر زیات تکلیف و مونږ ته، ځکه چې د وړو تعلیمونه هم د کور اخراجات هم او لکه ډېر زیات ټینشن مونږ ته نه، لکه بس مونږ ډېر زیات شکر گزار یو چې چا هم لکه زموږ سره هیلپ وکړو او لکه زموږ د اتره چې دی دا لکه مونږ ته راغی کور ته، لکه دا په موږ باندې دی لکه بالکل لکه اختر چې په موږ باندې.
د ګلباچا پراتک د هغه یو شمیر رشتہ دار ملګری امبارکې ته د هغوی حجرې ته راځي. په دغه اړه د هغه یو ملګری بشیر احمد وای،
ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې یو داسې لغه چې هغه نه سړی تم نه یو، یعنی هغه واپس خپل کور ته راشي، خپل کلي ته راشي، خپل ماشومان ویني، خپل بال بچو، خپل مور پلار رشتہ داران کنه ویني چې دا ټول خلک دغه په خیر راځي او دغه سره یو قسم تعلق دی، یو قسم محبت دی، د خوشحالۍ او دغه وجه نه هغه راځي.
د ګلباچا تر مخه د تحصیل کبل یو شمیر اوسیدونکي په سمندري جهازونو کې مزدوري کوي او دغه رنګه پیښې وخت په وخت مخې ته راځي چې پکې سمندري ډاکوان د تاوان په غرض جهازونه تختوي چې پکې ډېر مزدوران وجلې شوي هم دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د افغانستان د باګرام زندان نه د خوست ولایت د بلابیر ولسوالو سلويخ بندیان له خوشی کېدو وروسته خپل کورون ته وسپارل شول. هغه مراسم چې د خوست ولایت مقام په ودانۍ کې په همدی اړه جوړ شوی وو، پوځي چارواکو له خوشی شو کسانو وغوښتل چې تر دې وروسته په پوره ژمنتیا خپل ولس او د نظام خدمت وکړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل راکوي.
د خوست ولایت د بیلابیل ولسوالیو څلوېخت تر اوسیدونکي چې له یو نیم کال نیولې تر څلور نیمو کلونو پورې موده یې د باګرام په زندان کې تیره کړې او اکثره د نړیوالو پوځیانو د شپنیو عملیاتو پر مهال نیول شوي ول، تر خوشې کېدو وروسته د ملي اردو د پوځیانو په لاس خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د بندیانو د هرکلي لپاره د خوست ولایت مقام ودانۍ ته د دوی په سلګونو خپلوان او دوستان راغونډ شوي ول. د خوشې شویو کسانو څخه څو تنو خپل نظرونه په دې توګه وړاندې کړل.
څلور کاله دوه میاشتې ما د باګرام زندان کې تیر کړل. مکمل حکمدار چې موږ وایو چې د باګرام زندان یو تعقیبي زندان دی، دومره بیا ویلای شو یعنی څلور کاله مخکې زندان د او زندان منځ کې ډېر فرق دی. په حالات کې حالات کوي اوس حالات خوند نه شته.
زه قری صاحب دولت خان د خوست ولایت د دوامند ولسوالۍ استدخلي کلی اوسیدونکی یم. ما در نیم کاله په باګرام زندان کې تیر کړل. کم نه کم زه خپل کور نه اخته شپه وه چې زه خپل کور نه استدخلي کلی نه وړم.
زه عبدالولي یم او د صبری ولسوالۍ د لیونهلو کلی اوسیدونکی یم. تقریبا 15 میاشتې شروع ده چې ما زندان تیر کړی.
زارفان ولد رئیس زوی ولد رئیس زوی مډه ښه وخت تیر کړ. الحمدلله زه په خپل وخت خوشاله یم. ما تقریبا نو مې وو وښه مشته کې تیر کړم.
د پوزي پولیسو د عمومي قومندانۍ مرستيال تورن جنرال مرجان شجاع خوششو کسانو څخه هیله وکړه چې تر دې وروسته په کلک اشمنتیا خپل ولس او نظام ته خدمت وکړي.
د تاریخ په لحاظ کته چې خپله تاریخ مطالعه کوي د مې انسانانو هم د سیواندسه ډیر د سې د شهرت خواندان او ډیر باطور په تاریخ کې تیر شوی دی. بنا انداغ توریالیتوب دا با ترتوب دی خپل پلرون نیکونم باید متاسی تعقیب کو.
د خوست علما او شورا رئیس مولوی حنیف شاه حسینی په خپل خبرو کې ویل پښپینه یو عملیات کې اکثره بی ګناه خلک نیول کیږي. دوی له حکومت څخه وغوښتنه وکړه چې پات زندانیان هم خوشی کی ترسو په دې هیواد کې سولې او امن تلاره پرانستل شي.
په دا کې داسې حال دی چې هیڅ ګناه نه ده کړی، هیڅ جرم نه ده کړی. سپی ولی شوی دی، ټکا ولی شوی دی، ترلای شوی دی، مور پلار ولاړ، لکن دای خارجون ته خپل کور نه وبسي.
دی یادونه ورده په دې ورستیو کې افغان ولسمشر حامد کرزی له نړیوالو او افغان پوځیانو په جدیت غوښتنه کړې چې هغه بندیان ژر خوشی کی چې د دوی جرمونو په اړه کره شواهد نه وي او به برخلیکه په زندان کې پراته دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم زو د افغانستان ننګرهار ته چرته چې ګڼ شمېر مدني ټولنې جوړې شوې دي، په دغه ټولنو کې داسې هم شته چې په ښځو د تشدد په اړه په خلکو کې پوهه او شعور پیدا کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ما باز محمد عابد جلال آباد نه نور حال راکوي.
په دې ټولنو کې یو هم د مدني ټولنو د پراختیا مرکز دی چې د ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. د مدني ټولنو د پراختیا د مرکز مشر اسدالله لاروی وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر د دوی له مرکز څخه وخت په وخت د ختیځو ولایتونو کلو او بانډو ته یوه ډله د عامه پوهاوي په موخه ورځي. نوموړی وایي
د
دغه پروژې تر څنګه چې د عامه پوهاوي پروګرام لرو د ملي ویښتیا د کړنلارې په نامه باندې دا البته زمونږ ډیره تقریبا 15 کلنه یا 16 کلنه ستراتیژي ده چې ټولنې د اصلاح دپاره د ځنې نمایشونه د تیاتر د لارې نه عملا په ژوندۍ بڼه خلکو ته ښیو. د اصلاح دپاره د فلم په بڼه باندې مونږ مصارف پکړي دي او دا وړاندې کړي دي چې د هغې د جملې نه مثلا لکه ولور فلم دغسې عبرت همدغسې زهر
د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي په دې بهیر کې ګڼ شمېر ښځې هم برخه اخلي. د دغه مرکز د ښځو د روزنې د څانګې مشره هما شیرزاد وایي
خفه کوونکې ستونزې چې د ښځو دي هغه دا دي چې زیاتره نجونې د تعلیم څخه لرې پاتې کېږي. فاملي خشونت دی د مېړه لخوا نه یا د خوښې لخوا نه په دینګور یا ښځه باندې خفه کوونکې قضایي دي بدل یا په بدو کې ورکول کېږي.
هما شیرزاد زیاتوي چې د ښځو سره د زور زیاتي د مخنیوي په اړه که نارینهو ته هم عامه پوهاوی ورکړی شي نو تر ډیره حده به د ښځو په وړاندې زور زیاتی کم شي.
مونږ چې دا ورکشاپونه په دغه درې ولایتونو کې ورکوو زیاتره ښځې زموږ نه دا غوښتنه کوي چې که دغه قسم ورکشاپونه تاسې زموږ نارینو ته ورکوئ او هغوی زموږ د حق حقوق نه خبر شي نو شاید دا زموږ لپاره ډېر ګټور وي.
اوس مهال په ننګرهار کې تر 180 پورې مدني ټولنې په فعالیت بوختې دي چې د هرې ټولنې د فعالیت ساحه معلومه او په خپله برخه کې کار کوي. مدني ټولنې د دولت او ولس ترمنځ د واټن راکمولو د ولس له حقونو څخه ملاتړ او په ټولنه کې د عدالت غوښتونکي دي خو د دې تر څنګ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په موخه هم هڅې او فعالیتونه ترسره کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی زو اسلام آباد ته چرته چې یو شمیر داسې ریسټورنټونه او هوټل شته چې د افغانستان خوراکونه پکې جوړیږي او اکثره د کابل په نوم جوړ شوي نمونه یې د کابل په نوم باندې کې ښودل شوي وي. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل هم داسې هوټلونو او ریسټورنټونو ته ورغلی دی چې د دغې د خوراکونو حال راکوي.
اسلام آباد کې موجود کابلی رستورانو دا خبره غلطه ثابته کړه چې ګنی ښه خوراک د لویو او ګران بیا هوټلونو بغیر بل ځای نه ملاویږي. غلام مشتبه چې د 1300 کالو راسې یو کابلی رستوران کې د منیجر په حیث کار کوي وایي چې د دوی خوراک د هر لوی هوټل نه بیا کې ارزان او خوند رنګ کې برابر وي. د کابلی رستوران د ځانګړتیا او خوراکونو په حق لا دی زیاتوي.
افغانی اسپیشل کانا منتو واشا گغاشتا چی خلکو ډیر فقہ کایغه د دې د پسند کای چی د پدې کی وړې کم دی او نور مرچی نشته پدې کی.
مشال ریډیو سره خبرو کی د پیښور نه د خپل ملګرو سره د سیل د پارا راغلی تنویر اوې چې دوی کله هم اسلام آباد تراشی نو کابلی رستورانت ته ضرور ورزی دی زیاتوی
دل دل فراکا خملاویږي یعنی مرچکی پکې نوی یو خپل ټیسټ دی دیزی یعنی تکو بیل ټیسټ کابلی پلو بیل ټیسټ.
کابلی رستوران نه یوازې د ملکی خلکو د پارا بلکې د غیر ملکیانو پارهم یو زړه راخکون لري. دغه لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د بازي خارجيانو وینا وا.
My name is Catherine Wood and I'm from Australia.
زمانوم کترین وډ دی او د استرالیا يم. مونږ دلته په کابل ریسټورانټ کې په خلاص میدان کې ناس یو او منتو زما د خوخه خوراک.
My name is Simon Van Leeuwen.
زمانوم سایمن وین لوین دی او زه هم د استرالیا يم. مونږ دلته ډیر زیات ازو او دلته د غب شپ او خوراک نه خوند اخلو.
The meals and the company.
کابلی رستوران کې د ناستو اکثر خلکو خیال وو چې خوراک خودوی هر ځای کول شي خو دا ساده خوراک یو طرف ته وجود ته طاقت ورکوي او د رنګ روغن نه ولاړیدونکي بیمارونه هم دوی محفوظ ساتي نو بل طرف ته دوی ته دا موقع هم په لاس ورشي چې آزاد فضا کې د خپلو خپلوانو سره کینی او د سوخت لپاره د سوچونو فکرونو نه آزاد شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم راځو یو بل رپورټ ته. پښتانه موسیقاران او د سی ډی ګانو دکانداران وایي چې پښتنو خزینه او سندرغاړو د پښتو موسیقۍ په مارکیټ یو ځل بیا کنټرول ترلاسه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې سموده وړاندې به د پنجاب صوبې نه سندرغاړې پېښور ته تللي او هلته به یې د پښتو سندرې ریکارډولې. په دې اړه زموږ د همکار هارون بادشاه دا رپورټ اورو چې د نازیه اقبال په یوې سندرې پیلېږي.
په دې ورستیاو کې د پنجاب ځینو مشهورو خزینه سندرغاړو پښتو سندرو ویلو ته مخه کړه چې له وجې د پښتو سی ډي ګانو او فلمونو مارکیټ وده بیا مونده. خو هم له دغه مارکیټ سره تړلې څو تنه پښتانه وګړي وایي چې اوسمهال پښتني سندرغاړي میدان ته راوتلي دي او دا چې د پنجابۍ او هغو ځای یې ورک کړی دی. په پېښور کې د ګلالي په نوم یو ځوان موسیقار وایي هڅه کوي چې پښتني سندرغاړي رامخته کړي.
ډېرو خلکو هغه وازونه یو ځل نیم واورېدل. په پنجاب کې دا مسله ده چې زبان کې فرق دی او بل دلته پښتو ښه ګلوکاران شته دی. ښه ګلوکاره چې کوم دا زموږ ناز اقبال ده، بیا غزاله جاوید و خدای دې وبخي، او اوس وخت کې ګلپانه ښه سندرغاړي ده، ګانې مانی خلک خوښي، فلمونو ته مې ریکارډ کړی ښې ښې سندرې. یو پیره دا ټول سندرغاړي لکه پنجاب نارځي نه راغلی که نه، دا هوا خوندې وو بس راغله لاړې واپس. موږ دا کوشش کوو چې زموږ پښتو سندرغاړي دې پکانې وکړي.
د ګلالی دغه ادا چې پنجابی سندرغاړی د پښتو موسیقۍ له مارکیټه ایستې دي، د پېښور په نشتر آباد کې د مسافر ویډیو په نوم د کیسټونو او سی ډي ګانو د دکان مالک مسافر هم تاییدوي او وایي
پنجاب دا ګلوکاران باید له خلکو خوښول. اوسه کال په کې چې دا د غره ووته که نه، دا بله ګلپانه څه ده نه ته د ټول د لپاره سیمانه ده پانه ده زیاتر ځای باندې سره کوي هرې نسته پنجاب نه دور بس ختم شو. په 2012 کې کوخیا سوچ چې یو ګلوکار هم پنجاب نه نظر راغلی او ګانی نه دي کړی.
خبر میشته هند کو ژبې سندرغاړی ستاره یونس وایي د پنجاب خزینه سندرغاړو پښتو موسیقي لا غنی کړې ده. دا په عین وخت کې مني چې پښتو موسیقي مارکیټ ته د نورو ژبو ویونکو سندرغاړو راتګ د نو پښتنو خزینه سندرغاړو لپاره چې غواړي کار وکړي ښایي ستونزې پیدا کړي.
لکه چې تاسو ته پته ده خلک اوس په نړیوال کچ پښتو خوښوي. تر کومه پورې چې د کار تعلق ته نو دا ټولې د نصیب خبرې دي. ما د پښتو فلمونو لپاره هم سندرې ویلې دي. موسیقارانو براته د پښتو سندرې زده کولې، د الفاظو ادایګي به راخوله. که له پنجابه نورې جنکۍ دلته د سندرو ویلو لپاره راځي نو زما کار نه اغېزمنوي. خو د پېښور هغه سندرغاړي چې په دې دان کې نوی دی او غواړي نوم وګټي د هغوی کار خرابېدای شي. اوس مهال خو نوی ټکنالوژي کار ډیر اسان کړی دی. کچېرې هغه پخوانی میوزیک او د ریکارډینګ هغه زړې طریقې وې نو ښایي زبا د پښتو سندرغاړي نوې جوړه شوې.
ماس خان وصال یو بل پښتون موسیقار دی چې وایي پښتني سندرغاړي د هنر له پلوه کمزوري دي. د زیاتوي په پښتو موسیقۍ کې د پنجاب خزینه سندرغاړو کار ځکه کم شوی چې د خیبر پښتونخوا امنیتي حالات ښه نه دي او پښتو فلمونه جوړېدل کم شوي دي.
اسمالا ترازی نصیب الله یو عمر ارشد دا فلم کې راغلی دی. یعنی پښتو کې جنکه کمی دي کنه، قدیمه دونه تکړه نی. اوس خو لږ اسانه شوه کمپیوټر دی کنه، یو یو لفظ ورته ښایي او هغه وایي. فلمونه اوس لږ کم شوه حالاتو په وجه کنه.
پښتانه هنرمندان او کتونکي وایي که حکومت د موسیقۍ د زده کړې ځایونه او د سندرو او ویډیوګانو د څار یوې ادارې جوړولو ته پام وکړي نو له پښتو موسیقۍ سره د تړلیو یو شمېر مسلو حل موندل کېدای شي.
ਕਦੇ ਪਹਿਲ ਵਤਨ ਕੀ وفاداری